Evet.
د سحر شپک بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، له دې شپې د ازادي رادیو خبرونې په لاندو څپو 19 یوشت او 15 مترو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. سبا د سلوغې شپږویشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سبا پنجشنبه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د ماتې او ایستلو 15 کلیزه او عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد وروستي پوځیان له 10 کلنې جګړې وروسته له افغانستانه ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 15.2 میلیونو ترمنځ افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په کندهار کې له سلګونه اړو کورنیو سره د مرستو خبر ورکوي. IOM پرون په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له شاوخوا 350 کورنیو سره یې ژمنې مرستې کړې دي. د نړیوالو مرستندویو ټولنو په وینا نن سبا تر 9 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د متحدو ایالاتونو، مصر، اسرائیل او قطر استازو پرون په قاهره کې غونډه وکړه. دا غونډه په غزه کې د اوربان پر سر د موافقې د ترلاسه کولو لپاره وشوه. له اسرائیلو څخه د غوښتنې په زیاتېدو دي چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له برید څخه لاس واخلي. له څه باندې 4 میاشتو راهیسې چې اسرائیلو پر غزې حملې پیل کړې دي، تر 1 میلیون ډیر کسانو د غزې له شماله جنوب ته پناه وړې ده. اسرائیل وایي غواړي چې خپل مخالف وسلوال وځپي، اسرائیلي برمته آزاد کړي او په جګړه کې د راګیرو ملکي فلسطینیانو د ژغورنې لپاره یو پروګرام پلی کړي، خو تر اوسه یې کومه طرحه نه ده وړاندې کړې. او مرستندویان وایي چې بې ځایه شوي خلک د پناه لپاره هیڅ ځای نه لري. د اوکراین ولسمشر د امریکا د سنا د دې پریکړه کلای وکړ چې له اوکراین سره یو شپېته میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه. ولادیمیر زلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې وویل
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو مثبت خبرونه ترلاسه کړي دي. سنا زموږ د هیواد او زموږ د پوځانو په ملاتړ رایې ورکړې. دا هغه پریکړه ده چې سخت اړتیا ورته لرو. هغه پریکړه ده چې نه یوازې موږ بلکې نور ډیر هیوادونه په ځانګړي ډول په اروپا کې هغې ته انتظار.
د امریکا د مشرانو جرګې پرون له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالر اقتصادیه او نظامي مرسته تصویب کړه. خو په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دی ویلي چې دا مرسته به تایید نه کړي. او نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه کیږي. د مسابقه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ په روانه فبروري میاشت کې دا دریمه 50 اووره لوبه ده. سریلانکا لومړۍ لوبه د 240 منډو او دوهمه د 155 منډو په توپیر وګټله او دا د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. له دې وروسته به افغان لوبډله له سریلانکا سره په سریلانکا کې د 40 اوورونو 3 لوبې هم وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د اروپایي ټولنې د استازو جرګه او بخښي د استازو غونډه نن په بشکیک کې جوړیږي.
It is the first time when
Dalumbay chalde che Kyrgyzstan da sagund kor pade de de gund hadaf da manzani Asia da dawlatuno da Taliban da hukumat tarman da tamasiyat walade
متحد ایالات وی هڅه نه کوي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې خکړي یا یې په رسمیت پیژني. د موضوع ته په یو څېړنیز راپور کې کتنه کوو.
که چیرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي، زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې په خوست کې په یو ډله ییز قبر کې موندل شوی مړی سرنګا وشل شوی وو.
دا کومه
جسدونه چې دی کوپلې دی یا کوپلې به د مرمۍ وشل شوی وي اوسم باغه کوپلې کې بعضی مرمۍ خاخه وي.
په سیمایزو مسایلو کې د پاکستان د انتخاباتو او د راتلونکي حکومت د جوړولو په اړه د خبرو اترو جزئیات درکو نور مطالب هم لرو او ردوته را سره وسی. او په دوهمنی مای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د ټکنیکی چارو لارښوونه کوي. تکل شوی چنن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبري وشي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو، د اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو استازي ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر پراپور کې.
په پلازمینه بشکیک کې په نننې غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن، د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د دې ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د ملګرو ملتونو یو شمېر استازي هم د غونډې ته وربلل شوي دي. د ازادي راډیو د قرغیزستان کې مشر کبات قاسم بیکوف وايي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړي استازي تر دې مخکې څلور ځل سره لیدلې دي، خو په بشکک کې نننې غونډه ځانګړی اهمیت لري.
It is the first time when Kyrgyzstan is hosting such a meeting.
دا وی دا لومړی ځل دی چې قرغیزستان داسې غونډې کوربه دی. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن لا دمخه د سیشن به پروس بشکک تر رسیدلې دي. د دې غونډې هدف د منځنۍ اسیا د دولتونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ تعامل او تماسيات والي دي. په روسیو کې داسې راپور خپور شو چې پاکستان کې د افغانستان سفارت د طالبان حکومت ته وسپارل شو. په دسمبر کې قزاقستان پریکړه وکړه چې طالبان د ترهګرو ډلو له لسته وباسي. نو اوس دا سوال پیدا کیږي چې منځنۍ اسیا او اروپای ټولنه به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې په یو مسیر روان شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بشکک په غونډه کې به د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت له افغانستان سره د مرستو په اړه همدارس په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبري وشي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د اداري استازي هم برخه واخلي. د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا او اروپای ټولنې تیر غونډه پروسه شکل د می په میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې وشوه. نشته 15 میاشتې مخکې تر دې ورته غونډه په بروکسل کې شوې و. وړم کال تاشکند داسې وی غونډه کوربه او تر هغه مخکې لمړی غونډه د قزاقستان په الماتی کې جوړه شوې و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته.
متحد ایالات وی هڅه نه کوي چې د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکی خکړي یا په رسمي توګه پیژني. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویل دي چې طالبان وغوړي حکومت مشروعیت پیدا کړي باید پر خپل ژمنو عمل وکړي. سیاسي کارپوهان هم په دې اړه بیلابیل نظریات لري.
د سپینې مرنۍ د ملي امنیت د اړیکو د برخې سلاکار جان کربی د دوشنبه په ورځ د فبروري 12مې په یو خبري غونډه کې ویل امریکا هڅه نه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکی خېکړي یا یې په رسمیت وپیژني. نوموړي په دغه خبري ناسته کې ویل چې طالبان غواړي د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي، باید خپل هغه ژمنې پوره کړي چې د په وینا تر اوسه نه دی عملي شوی. جان کربی د دې پوښتنې په ځواب کې چې وخت د طالبانو لبیا ځلې راته ګروسته به ملګري ملتونو راتلم کې اونۍ افغانستان په اړه خپل دوهم نړیوال کانفرنس جوړ کړی او لدی غونډې څخه د امریکا حکومت ستمه لري او آیا تاسو دا د طالبانو سره د اړیکو د خکېدو په معنا ویني؟ وویل
په چلونو ویلي که چیرې غواړي د رښتونی حاکمانو په توګه وپیژندل شي، کوم ژمنې چې کړي هغه ټولې دې په کړنو او عمل کې ثابت کړي، خو هغوی دا کار تر اوسه نه دی کړی.
د سیاسي چارو پور طارق فرهادي هم وایي په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشري ټاکنو ته نږدې کیږي د جو بایدن حکومت ته افغانستان مهم نه دی او د افغانانو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو بدلیدو سره به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د امریکا تګلارې هم بدل شي.
اگر طالبان
سر له اوس څخه تر نومبر میاشتې پورې خونځي پرانیزي او له خلکو سره په خپل چلند کې خوالی وخی نو شونې ده چې امریکا خپل تګلارې بدل کړي. تر دې پرته هیڅ امکان نه لري.
خود سیاسي چارو بل کارپو صلاح الدین سیدی وایي
اما کچرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري او د امریکای او سلسله اقدامات چې داسې ښکارا کیږي چې ګویا امریکا د طالبانو د حاکمیت پر اساس پیژندلو په اصطلاح څه کوي دا به هم خپل هغه معمول نورمال چوکاټ ته وغورځي.
سیدی زیاته کړه په دې ترڅ کې به د افغانانو ګټو او د هغوی تراژیدیو ته ډیر پام ونه شي. له دې سره سره ټاکل شوی د فبروري په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د دوه غونډه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور او د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتورش په کوربه توپ جوړ شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی خو طالبانو په دې غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه خپل دریض نه دی په ډاګه کړی. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د تعامل پر استراتیژي په افغانستان کې د بشري او خزو د حقونو پر وضعیت او له طالب مشرانو سره د نړیوالو تعاملاتو د همغږي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکلو خبري وشي.
د خوست په مرکز کې د سلو مړو یو پخوانی ډلیز قبر موندل شوی دی. د خوست د خاروالې د چارواکو په وینا د ډلیز قبر خای په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت د محلوي نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د خوست د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې چې لسیز وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو په کې د وسلو د استعمال زده کړه کوله د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډلهیز قبر موندل شوی دی. په دې ډلهیز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزر په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست خاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
صحنه بعضې وسایل مونږ پیدا کړل چې مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 او یم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکی وخت پیسې چې هغه وکړي دا جوړ شوې دي. نو بل چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلای دی ا کوپلای به د مرمۍ وشتل شوی وي اوس هم هغه کوپلای کې بعضې مرمۍ ښخې وي. بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي بعد له هغې نه بیا سرونه باندې وشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور پوځي منصبداران علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا یې د خوست امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دا ونه لید. بیا مو چې هر چا نه پوښتنه وکړي یا څه ګګنې وکړي هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچو خوړو په ګوړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکوشو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل د هغوی شهرت به خپراوه او د شپو په تیارو کې به یې په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکی نعیم الدین وایي
دغه کې میګه نیکوه د جسب خنادین په نوم
دا کومي مشر و د زدرونه کوم مشر و کله چې جی سلیم ونی یغه نه ورسته و ورز ورسته دای ونی نو په دا وخت کې دوی د خلکونو حکومت و مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلاص کو خو خلاص منه کا او دوی و چې مونږ کوبل ته وړه خو کوبل ته نه وړه بس لاته ختم کړی وی دی
یاد دی وی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلو نظام او وروسته د پخوانی شوروي دیارغل همدارنګه کورنۍ او جګړو او پټوله کې د تیرو سلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شوی افغانانو لسګونه ډلې قبرونه موندل شوی دی.
په کونړ کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې لخوا درې سوه کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته شوې. دا هغه کډوال دی چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د ډیورن لرک کرښې دې خواته په زوره اړولی و. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په کودړ کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د پاکستان حکومت لخوا په زوره د ډیورن لرک کرښې راړول شوو په سلګونو افغان کورنیو سره یې د ژمنیو توکو مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د مطبوعاتو مسول محمد اسماعیل البخاری د ویشل شو تو کو پاړه ازادي رادیو ته ویل
نن په کونړ ولایت کې د افغاني سری مشې لوري درې سو خو راستنیدونکو کډوالو کورونې باندې یمنی تو کې ویشل شو چې د گاونډي هیواد پاکستان لخوا پل هیواد ته په جبري توګه راستنې شوی. په یادو یمنیو توکو کې هرې کورونې ته د نارینه او خزینه او ماشومانو جمپرونه صدرونه جرابې بوتان بنینونه دشکشه شامل وي ورکل شوی.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي وای په پاکستان کې په خپل مټو او خواري او ځانونو ته کاروبارونه او ژوند جوړ کړي بو خو د پاکستان حکومت تری هر سپات کړل او خالی لاسونی لډیورن کرخې راواړول. د دوی په وینا چې هر ډول مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري او کوم مرستې چې ترلاسه کړي پرې خوختي. عزت الله او محمد یاسر
په 2013 کال په اخري میاشتو کې د پاکستان نن بیرته راستنه شو او افغانستان ته سری میاشتې نه ډیره زیاته مننه کوم چې لند او تنګ وخت موږ سره لازمه همکاري وکړه.
پاکستان کې موجود او سراغلی کډوالو ته افغانستان ته راغلی د سری میاشتې موږ مننه کوم چې په دې لند او تنګ وخت موږ سره او ساجي دې مرسته
د یادونی ورده چې د تیر زګدیز یعنی 2023 کال په اخري میاشتو کې پاکستانی حکومت په جبري ډول هلته د پرتو افغان کډوالو د راوستلو لړۍ پیل کړه چې لاکثرو کارونه کورونه او جیدادونه پاتې شوي او تش لاسونه لډیورن فرضي کرخې راړولې دي چې تر اوسه نږدې نیم میلیون افغانان له یاد هیواد په زور راوستل شوي او ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په 2040 کال کې به هم نږدې 1500 افغانان هیواد ته راستانه کړی شي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو د پاکستان مسایلو ته. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ ګوند او متحدانو اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسیږي چې د فبروري د 8 انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند د داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. د اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی و. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د عمران خان له لری کېدو وروسته د هیواد د چارو واګې ورسپارل شوي وو هم حاضر وو. شهباز شریف له زرداری او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې مسلم لیگ به له پیپلز او نورو کوچنیو ګوندونو سره راتلونکي حکومت جوړ کړي. هغه زیاته کړه چې د دوی ائتلاف د پارلمان تقریبا له دریو دوه برخې څوکۍ لري. هغه لی شریف که څه هم ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي خو وروسته د مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي خو د مسلم لیگ او پیپل ګوند په ګډه خبري غونډه کې ډېری پښتنې له هغې ډلې دا چې څوک به پر مهمو څوکیو کار کوي بې ځوابه پاتې شوې. شهباز شریف په ګډه خبري غونډه کې د هم وویل چې مسلم لیگ، نواز ګوند، د عمران خان له تحریک انصاف ګوند سره هم د راتلونکي حکومت د جوړولو په اړه خبرو ته لیوالتیا لري. هغه د عفو وکړه او هیر یې کړه اصطلاح یاده کړه او ویل راځئ چې د هیواد د ښېګڼې لپاره لاسونه سره ورکړو. خو عمران خان د ګډ حکومت په جوړولو کې د همکارۍ وړاندیز رد کړ. ښاغلی خان چې پرون د اډیالې په زندان کې محکمې ته د حاضرېدو پر مهال خبرې کولې وویل چې ګوند به یې هیڅکله له مسلم لیگ او پیپلز ګوند سره خبرو ته کیننی. ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي چې د خزو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو له کبله د افغانستان روغتیاي سیستم له ناورین سره مخ شوی دی. میرمن اميري پر خپل ایکس پانه لیکلي چې په افغانستان کې نجونې او خزې روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د میرمن اميري د څرګندونو نور تفصيل په دې راپور کې واوري.
د بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د طالبانو د سیاستونو له عمل لزده کړو تحصیل او کار څخه د نجونو د بی برخه کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ویل چې دغو محدودیتونو افغانستان له روغتیايي ناورین سره مخ کړی دی. نوموړي د دوشنبه په ورځ د فبروري د 11مې په تړاو چې په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ و په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، په دې ورځ افغان نجونې او ښځې د ډاکټرانو، انجینرانو، ساينس پوهانو او نورو لکونو په توګه د خپل هیواد له خدمته به برخې دي. هغه زیاته کړې د دغو افراطي سیاستونو لامل افغانستان د نرسانو او خزینه ډاکټرانو لکمخت او روغتیاي ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې د دوشنبه پروس په یو راپور کې ویلي د بهرنیو مرستو کمیدل او پرخزو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیاي سیستم سخت زیانمن کړي او د ملیونونو خلکو روغتیا ته خطر پیښ کړي دی. د بشري حقوقو د څار د افغانستان د څنګه چېړونکو فرشته اباسي په دغه راپور کې ویلي دغه پیخي په افغانستان کې د یو ناوړه روغتیاي بحران لامل شوی چې خزیا وینجونې په غیر متناسب ډول زیانمنوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیاي کارکونکو په ګډون یو شمیر میرمنې هم د روغتیاي مرکزونو په ځانګړې توګه په دولتي روغتیاي مرکزونو کې د خزینه روغتیاي کارکونکو او کافي امکاناتو لنشتوالي شکایت کوي. د بامیانو ولایت خزینه نرس چې نه غوښتل نوې په راپور کې واخیستل شوی دغه ولایت په دولتي روغتونونو او د درملنې په مرکزونو کې د ښځو لپاره د درملنې اسانتیا وی ډیری کم دي.
موږ ډیر ستونزې لرو په روغتون کې. ډیر کم ډاکټران او متخصصان لرو. ناروغان بیخي ډیر دي، لکه امیندوارې میرمنې، شودي خوړونکي ماشومان چې عمرونه یې له 3 او 4 کلونو کم دي.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ د تلخکل اوسیدونکو فاطمه هم په خپل سیمه کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو په ګډون د روغتیاي اسانتیا ولنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي
یا دا د دسترس مقرر نه مې
موږ ته درمل نه راکوي. موږ باید ټول درمل له بهر څخه راوړو. متخصص ډاکټران نه لرو. د خلکو اقتصاد کمزوري دی. دوی نشي کولای له بهر څخه درمل واخلي.
از بیرون خریدا نه میتونم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر ایباد د جدي میاشتې په لومړیو کې د مالیزیا له ویرسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 150,000 ښځینه روغتیايي کارکونکي په کار بوخت دي. خو نوموړی له دې ادعا څخه 3 اونۍ وړاندې روزګان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې پورته کیږي چې د طالبانو حکومت پر خځو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د ټپ په هندې په ګډون د هغوی پر زده کړو بندیز لګولای او په تیرو 2 کلونو کې له ټپ په هندې څخه تر فراغت وروسته له نجونو څخه د اگزیټ آزموینه نه دا اخیستي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د 2023 کال د سپتمبر په 6مه په یو راپور کې ویلو چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې د خزینه ډاکټرانو او روغتیايي مرکزونو نشته توالی روغتیایی خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسي محدود کړای دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو وب پاڼه ازادي رادیو.com ته ورشئ. او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک په پانه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې و ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خپرېږي. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. البته یو څو شېبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرېږي، خو له هغه مخکې یو په زړه پورې موضوع لرو. د اپل ویژن پرو په نوم د اپل کمپنۍ یو نوی محصول تازه بازار ته وړاندې شوی دی. د ټکنالوژۍ دا نوې وسیله د انسان د سترګو، لاسونو او غږ په وسیله هغه کارونه کوي چې ورڅخه غوښتل کیږي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
اپل شرکت کابو اته میاشتې بخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې وه، خو تازه یې دا محصول د مشتریانو لپاره په خپلو پلورنځیو کې خرڅلاو ته ایښی دی. اپل شرکت وایي دا محصول خپلو کارونکو ته اجازه ورکوي چې څلور بودی او درې بودی فلمونه وویني. اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی که پر سترګو شي، نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غږ انتخابونه کولای شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله څو پروګرامونه د یو بل تر څنګ پرانستلی ساتلی شو، او دا پروګرامونه له خپلې خوښې سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای چې مو زړه وغواړي ایښودلی او بشپړ تسلط پرې لرلی شو. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې حاضردم اپل ویژن پرو چې میموري 256 گیگا بایټ وی باید 3409 ډالر را شنن کې دا نوې محصول د اپل شرکت د راتلونکي لپاره ډیر مهم بولی، او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکي ته وربللی دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویارک کې د اپل ویژن پرو له ازمیښتولو وروسته رویټرز خبري اژانس ته وویل:
I see two dinosaurs in proper
زه په درې بودی او څلور بودی فرمټونو کې دوه ډایناسوران وینم چې د ګرکېدو په حال کې دي. د سحکاری لکه چې هغه دقیقا همدلته دي، او د هر څه په دې پلورنځي کې پیښیږي.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په تیر بیا ځوانان ځان ته راکاژلي، او دغه شرکت په وینا حقیقي دنیا له مجازي دنیا سره نښلوي او خپلو کارونکو ته د بې ساري تجربې چانس ورکوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ازادی رادیو ویدون کارکون کچھ رابون وائم دارد سلام دیگمند بلیت دارم چید بلو سوالی خبرکون نتکتون دی خیزیات دی شاروالی دی خیزیات دی مطلبان وز بیان نوی سیستم دی از دکان چو بدری دی سلو زر آوانی مندو زر آوانی سبکشنات مانسی چی چیز باکر پتراتی خفی لزر آوانی دی خیل خالد پازاز و جیت پازاز من داور مشرانی باوری چی دا خواتی و پاملرنه وکی چی دوی پا خبر دی ندی نخیاری چی روالا چی شروال دی نبانه لاز دکان دی چی اصوی چی پخلر آلوی تا که دمیش دوزار افغانی دو میش دوزار افغانی دن دو سو افغانی تن با داد دو درو میش داری تا دکان تو دی و گیری تنها و مسلم
سلام د بلخ ولایت څخه خبر کوم. نوم می صدیقه ده. دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمې قاضي دغه خموږ د سپازاب شي در چا خور لور په زور باندې ورکی هر څوک شراسه له پانی لور ما خوشر بس په زور باندې ورکی 500 روپۍ اخی په دا غونډه کې چې هر څوک ټاکی خو وی ټاکی خو دغه خنه مست تباس ولو در چا خوند ومن په زور باندې.
السلام علیکم. صبرګل همدردیم د غزنی ولایت د ګیرول سوالی او سیدن کوي. ما د طالبانو د حکومت څخه د هله د شي د امرستي ورکوي دا د غریبانو لپاره دی او کده سرمایدارانو لپاره. دل د خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایدار ایولي.
سلام علیکم. زبر رادیو کار کوم 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 ته ټول ته سلام ورسې. پس سلام دومره واسه د ما په پښته او وښته کوم زیات کال امر وی په دومره امر کې ارڅه وشول تنظیمونه او رسان او امریکایان او ټول خو دومره ظالمان ما و نه لیدل کده و چې د ظالمان په مو باندې مسلط دي دومره ظالمان ما و نه لیدل دومره واسطه کوون کې ما و نه لیدل دومره د خدای لري ما و نه لیدل دومره ناپوی ما د خدای و نه لیدل که ناپوی ده که ظلم ده که ستم ده یا که ارڅه شی دي ټول په دوی کې دي که واسطه ده که رشوت ده که بد پیلونه دي ټول په دوی کې دي هر څه په دوی کې دي نورم په خدای سپارم مخې ته ښه شه.